د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د ورځې لاس پجې شوې د لاسونه تر ټولو سبجو په دې خبر لاسونه یو ول سبجو په دې خبرونه کې به زه منور شاس تاسو قربا يم ویل لرم چې ورځ به مو نیک مرګ وي د دې خبرونه په اولنی مای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وای په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي په کار دی. نن د عبدالولی خان میرمن او سیاستوالا بیگم نسیم ولی خان په حق رسیدلی ده او اسرائیل په غزا د خپل عملیاتو جاری ساتلو ژمنه خوده لیده. د خبرونو تفصیل د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو زنوغړو ویلي د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه یو وار بیا زیات شوي. حکومت یې پر ضد سنجیده ګامونه نه پورته کوي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان بیګاله مشال ریډیو سره خبرو کې ویل په قبایلي ضلعو کې وسلوال او هدفي بریدونه او ماین چاودنې دوام لري چې د مخنیوي لپاره یې اقدامات پکار دي.
مختلف نمونه ورکول چې هغه مطلب داری هلته موجود دی. دا انتهایی قابل مذمت خبره ده. د پښتون خاوره او پښتون اولس دا د دې مقاصد دپاره د اوږد وخت نه ریاست استعمال کړی دی. دا ډرامه نور بندول پکار دی.
دا راز په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړي هدایت الله هم پرون مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې په هره برخه کې امنیتي او استخباراتي ادارې شتون لري په کار ده چې د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي. بلخوا په اوس وخت په وخت ویل چې د کامیاب عملیاتو په ترڅ کې وسلوالې ډلې له منځه وړي او د مکمل امنیت لپاره اوس هم په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او رهبر تحریک ارواخاد خان عبدالولی خان میرمن بیگم نسیم ولی خان د اوګدې ناروغي ورستو په حق رسیدلې ده. د ګوند چارواکو تر مخه د نومول جنازه بنن مازیګر شپږ بجې ولی باغ 400 کې ادا کیږي. بیگم نسیم ولی خان د قومي اسمبلی غړي هم پاتې شوه. خان عبدالولی خان د نومول سیاست فعال سیاست کې نومول هغه وخت برخه واخیسته چې خان عبدالولی خان او نور ملګری په جیل کې بند بو. د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو په وینا نوموړي د برصغیر لومبۍ خزینه د پارلیمان غړي و چې په 1900 کال کې د وټونو لارې پارلیمان ته ځان رسولی وو. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کرونا ناروغۍ لوجې شپږ اویا کسان مړه شوي او نور 15200 اتیا په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کرونا وبا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې په پاکستان کې د کرونا ناروغانو ټول شمېر له 300,000 او 200,000 واوخته چې پکې یې 1,153 کسان مړه کړي خو نږدې 900,000 ته بیرته رغېدلي هم دي. دا راز د کرونا په اړه نړیوالې شمېرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز په هنتون وایي د نن ورځې پورې په ټوله نړۍ کې 14,22,000 او 4,000 کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي چې پکې یې څه باندې 3,30,000 او 15,000 مړه کړي دي. بلې خواته په نړۍ کې د کرونا مخنیوي ویکسین لړۍ هم دوام لري چې د جان هاپکنز د شمیرو تر مخه په نړۍ کې تر اوسه له 1,43,000,000,000 نه زیاتو کسانو ته دغه ویکسین لګېدلی دي. تاسو د مشال خبرونه اورئ. د اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاهوای په غزا کې د فلسطینی وسلوالو پر ضد به روان کمپاین تر هغه دوام لري چې تر سوې اړتیا وي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په دواړو خواوو د آرام کېدلو غږ کړی دی. نیتن یاهو پرون له هغې وروسته دا خبرداری جاری کړی چې اسرائیل په غزا کې د حماس د اعلی چارواکو په نښه کولو لپاره یو شمېر هوایي بریدونه وکړل. غزا د اسلام پالې ډلې حماس تر کنټرول لاندې ده. پرون د حماس د یو مشر سیاسي شخصیت په نښه لپاره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزا خاري ودانګه ودانۍ تباه شوې چې پکې د نړیوالو خبري رسنوي دفترونه هم بو. فلسطینیان وایي د مای په لسمه په غزا کې شروع شوې جګړه کې تر اوسه د 160 ماشومانو په شمول 115 کسان وجل شوي او 1100 نور جوبل شوي دي. بلخوا اسرائیل د دوو ماشومانو په ګډون د 100 کسانو د وجل کېدو ریپورت ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په دې شخړه کې د ولسی خلکو په مارک ژوبلا د خفغان سرګندونه کړي. دا راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د نتنیاهو او فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره خبرې کړي دي او په دوی د شخړې د آرام کولو ټینګار کړی دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته په اوله نیمای کې د دې غړې درته سو ریپورتونه لرو او په دویمه نیمای کې د مشال ترڼا لاندې بحث اوریدل شي. خو اول د ریپورتونو برخه د انساني حقوقو فعالان او ځای ولسوالۍ شه د خیبر پښتونخوا په ملکان سیمه او قبایلی ضلعو کې هغه وسلوالو او سختدریزو ډلو یو وار بیا خپل حالې ځلې پیل کړي چې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوې دي. دوی په بیلابیلو نومونو له خلکو چاندې غواړي او خپل مطبوعات خبروي، بلخوا حکومت ادعا کوي چې په سیمه کې د کامیاب پوځي عملیاتو نه وروسته امنیت ښه شوی او وسلوالې ډلې په منظمه توګه خپل حالې ځلې پر مخ نشي وړلې. دا په داسې حال کې ده چې له دغو سیمو څخه د هدفي دونو ریپورتونه هم را رسیدلې دي. په دې حقله نور تفصيل د شاهین بنيري ريپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا په ملکند سیمه کې ولسی استاذي او د حقونو فعالان وایي چې په بنیر، کوزدیر، ملکند، سوات او باجوړ کې وسلوالو ډلو بیا خپل هلې ځلې پیل کړې دي او د خپل سختدریزه ایجنډې د لاندې د خلکو نه چندې او د جګړې لپاره مرسته غواړي. د کوزدیر اوسیدونکو او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال شاه خالد محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې هغه ډلې هم دي چې د حکومت لخوا ور باندې بندیزونه لګول شوي دي.
په ملکان کې او په چکدره باندې چې دین دا جیشو محمد ول ډېر زیات دي. دوی دا ځای چې کوم دین ودی نه علاوه زما خیال ده بل جهادي د خوان راځي بیا په میدان علاقه باندې چې کوم ده حزب المجاهدین ول دي په لور ډېر دي. پته مرګره باندې چې کوم دې نه بیا د لشکري صحیح به ولا کوم حافظ شهید چې دوی غوښته په مختلفو نمونو باندې په کلو په شته باندې کار کوي. دوی خدای چې په کوشو کې هم غواړي خو یتر هدف شي نو هغه لکه چې مونږ شي نو سره پاتې ویره د افغانستان د جهاد لپاره چې کوم دې نه چندره او تاسو مهرباني وکړئ بس مسلمانانو مونږ چندره کوي.
د خیبر پښتونخوا کوزدیر په کال 1993 کې د صوفی محمد په مشرۍ د تحریک نفاذ شریعت محمدی د هلو زلو مرکز پاتې شوی دی او په کال 2001 کې پکې د پاکستان پوز د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړي وو. ل سیمې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر هدایت الله خان وایي باید حکومت د سیمې د امنیت په خاطر د هر رقم غیر قانوني هلو زلو مخه ونیسي.
جنوار خلک شته دي هغه باقاعده راست نه خبريږي فرض دی کې د هغوی پر تخان ناست دي سپیشل برانچ پرې انټرنس ته رسېدلی او په ادارې شته دي هغه په دې باندې فکر چې د دې جایزه والی په رټ تایم ول دی حکومت کار دی دا خو د عوامو کار نه دی کنه. نو هغه دې په دې باندې خپل رټ تایم کې که پر اس کار څوک د دهشتګردۍ لپاره د هغه کوي یا د هغې مرګستیا کوي یا ورسره سپورټ کوي د هغې د باقاعده په ډاګه شي او د هغې خلاف قانون وشي.
دا په داسې حال کې دا چې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د مې په شپږمه د پاکستان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي دي چې په سیمه کې د امنیت په خراب وضع او د غلطه د وسلوالو ډلو په بیا منظم کېدو د پارلیمان شریک غونډه راوبلل شي. د پاکستان د سېنات یو بل غړی او خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان وایي د سیمې ولسونه له وړاندې ډېر ځپلي شوي دي او باید نوره داسې پالیسي پر مخ لاړه نشي چې د سیمې امنیت د خطر سره مخ کی.
البته ټارګټ کیلینګ روان دي، ماين بلاستینګ کیږي، البته صورتحال د امن خراب دي. په دې سره سره هغه هم پهلو همکیر انداز سره نظر انداز دي، هغه په کامی بهیر کې شریک نه دي او په کامی وسایلو کې داغی اسل اشتره، پا کامی ترکتاتی پروژیکس که داغی خپل جایز حق اشتره، بود او بیت طالبان او تورت مختلف نمونه ورکولی که اگه مطلب داری علتا موجود تیر دا انتهای قابل مزمت خبره ده دا پختون خورا او پختون اولس دا د دې مقاصد د پاره د طویل وخت نه اوږد وخت نه ریاست استعمال کړی دی. دا ډرامه نور بندول پکار دی.
په دغه اړه مو د ملکند کمشنر ظهیر الاسلام سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو او د حکومتي دریز لپاره مو چې کله د واکمن تحریک انصاف د دوه صوبایي وزیرانو سره رابطه وکړه نو هغوی پرې د ستبصرې کولو نه ډډه وکړه. لدی وڑان دی په شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر مشال ریډیو سره په خبرو کې منلی وو چې د غلطه ځنو وسلوالو یو ځل بیا خپل هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا د پاکستان پوز وخت په وخت ادعا کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو شبکې لمنځه وړې دي او د پوره امنیت پر ځای کولو لپاره اوس هم په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري. د پوز یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو محمود شاه وایي چې حکومت په جنگځپلو سیمو کې خپل واک په ځای کړی دی او وسلوالې ډلې په منظمه توګه هلې ځلې نشي کولې.
دا خلک ډېر په پټه باندې اوسي او ناڅاپه جومات کې اتریږي یا وایي چندرا کې ځاو او جهاد کې اگر لگ وقت کی کم دینوں کو ریسپونڈ کی دی سی پولیس ملیس والے نو راوی نہیں سی کمی بس دی جگہ سے لگا دے رکھے تو جمع کا خیال اگر اوپن دی دی چندر میں سی جمع کو دے جمع کا خیال کو اس اگر دیر کمزور ہی دی اور تقریباً نشتا بلکہ جا قسم زیاد پروپیگانڈا گا ایسے خلق جا رہی.
دا یادونه وردا چې په نږدې موده کې په قبایلی ضلعو کې د هدفي بریدونو پیښې هم ډېرې شوې دي. د سیمینا د رارسېدلو راپورونو تر مخه روان کال په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي بریدونه ترسره شوې دي چې پکې قومي مشران او عادي وګړي په نښه شوې دي. ځایي ولس او چارواکي وایي چې پروس کال دغلته ټول شپږ سلويخت هدفي بریدونه ترسره شوي وو چې پر ضد د ځایي ولس لخوا پراخ احتجاجونه هم شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن ولس او په پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف زنوغړو پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت د زر تر زره د سوات موټروې د دویمه برخه په شان د دیر چترال په موټر وې هم کار پیل کړي. غنی دوی به یو وار بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. د سنتونو او پرمختیایي منصوبو لپاره د وزیر اعلی محمود خان سلاکار عبدالکریم خان بیا وای د دیر چترال موټر وې د 18 کیلومترو په لومړی برخه سروې مکمل شوی او هیله ده چې زریه د جوړولو چارې پیل شي. په دې حق له تفصيل د غلام غوث ریپورت کې اورو.
د ملکن ډیویژن د کوزدیر، بردیر، باجاوړ او چترال د صوبایي سملې د حزبي اختلاف غړي وایي ک صوبایي حکومت پر روان بجټ کې د دیر چترال موټروي لپاره پلان جوړ نکړو نو دوی به بیا د یادي پروژې لپاره خپل تحریک بیا پیلوي. په دغه اړه د بردیر د صوبایي سملې د حزبي اختلاف یو غړی او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې اعلی وزیر ورته په دغه اړه یقین دهانی ورکړی ده.
باندې موږ ګورو چې د دې روان بجټ کې څه پوزیشن جوړیږي ځکه چې حکومتي چې کوم نمائندگان په اسمبلی کې موږ ته شوې انسټا کړی ده اسمبلی کې دوباره دا خبره مو کې کړې نو موږ قرار نه یو او امید لرو چې حکومت په موږ دا مطالبه ومني.
صوبائی حکومت تر دے اڑان دی د چکدرے پوری د سوات موٹروے پنم یو پروجا سر تا رسولی دا او وزیر اعظم عمران خان پدی رستیو کی د منگوری پلور د سوات موٹروے د دویمی برخی پرانیست هم کڑی دا. د سوات موٹروے لمړی مکمل شوی برخه د دیر چترال، شانگلے، بونیر او ملکن ضلعو خلکو ته هم په پاسیلو کمولو کی ډیره ګټه رسولی ده. خدا کوز دیر، بردیر او چترال یو سو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې په دیر چترال موټر وی دی هم زر تر زره کار شروع کړي شي.
نو موږ ته ډیر زیات سہولت ته خود چکدری پورې چکدری نه بارا د چکدری بازار انتهایی زیات تنگ دی، انتهایی زیات رشی په دې باندې او موږ له پکار چې دا موټر وی دی بره دیر تر شي لوور دیر دی چترال دی باجوړ دی ډیر لوی علاقه په دې طرف باندې پرته ده نو موږ ته ډیر ضرورت دی د موټر وی چې دا جوړ شي.
سواد موټر وی هم زموږ د دیر لپاره ډیر یو ښه حیثیت لري زکه چې زمون په کافی سفر کم شوه دی، ډیر کم وخت باندې زمون مطلب چقدرې تر رسو. خدای سره سره مون ته د اپر دیر د پاره هم، بلکې یوازې اپر دیر نه دی، اپر دیر دی، لوړ دیر دی، اپر چترال دی، باجوړ دی، تقریبا 15 ډیسټریکټس نور هم پراته دي. نو که دا موټر وی د دې لپاره موشي نو ډیر زیات سہولت بشي.
د ولس او د حزب اختلاف د غړو د غوښتنو په اړه د صنعتونو او پرمختیایي پروژو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې د چکدرې نه د چترال په لور د 8.5 کیلومتر په موټروې سروې مکمل شوې ده. عبدالکریم خان وایي د دیر او چترال په لاره د سی پیک د متبادلی لاري لپاره هم دا د دیر د موټروې پروژه د هغوی د حکومت اهمه پروژه ده. د دیر او چترال د سیمې اولس وایي چې په دغه سیمو کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره هم د موټروې لوی لاري جوړولو ته ډیره اړتیا ده او زر تر زر دي حکومت په دې کار پیل کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې به قانوني لارې او نورې هفته واري خبرونه د نن ورځې په پاتې اته ساتونو کې تاسو ته وړاندې کوو. ورزو د دې غړې د ریپورتونو لړۍ ته د خیبر ضلع د صحت چارواکو ویلي چې د کورونا د سار ادارې انسي وسیله خوا په تورخم کې لګول شو نو محدودیتونو لاندې په افغانستان کې سارو پاکستانی وګړو د راتګ لړۍ شروع شوه او د مایل 15 منټې نه تر پرون ورځې تقریبا 900 پاکستانی وګړي خپل هیواد ته ستانه شوه چې پکې په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوه او دغه شپږ واړه په لندن کوتل کې قرنټین کړل شوې دي. د چارواکو په وینا د نو محدودیتونو لاندې به د مای تر 16 منټې پورې په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته نشي داخليدلی او پاکستانی وګړي په افغانستان ته نشي تللی خو خپل هوادونو تاسو نه دی شي. بلخوا ځای کاروباري خلک وايي په تورخم کې په کاروباري هلو ځلو لا بندیز نه دی لګول شوی خو د محدودیتونو له وجې په اثر غورځېدلی دی. په دې هکله نور تفصیل د سیمینه د مشال رډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې هغه پاکستانی وګړي چې افغانستان کې ایسار وو په تورخم دروازې پاکستان ته د راداخلېدو لړۍ پیل شوې. په هغه کې تر اوسه څه پاسه 900 کسان را رسیدلي او په دې کې په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی او له تورخمې په امبولانس کې لندکوتل روغتون ته رسولي او هلته به اته ورځې په قرنټین کې ساتل شي او چې بل ټیسټ منفی راشی بیا به خپل کورونو ته د تګ اجازه ورکړي. په تورخم کې د کورونا کنټرول کولو مرکز انچارج ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
تر اوسه پورې خو زموږ سره د افغانستان نه چې کوم خلک راغلي دي په هغه کې شپږ کسانو ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. په هغه کې دوه لوکل دي، شنواری دي، او درې پغې کې چې کوم دی پنجابیان دي دا غوټه شنه پازیټو راغلی وو او یو پکې چې د پخور سیدونکو دی حیات آباد سیدونکو دی یو د دټس پازیټو راغلی وو نو هغه موږ ځان سره ساتو او بیا چې کله ټیسټونه راشي نو هغه ټیسټونه موږ وسلېګلی دي څه ټیسټونه لګلی دي څه بنن لګو او هغه رپورت ته به انتظار کوو چې کله هغه راشي موږ بیا غو بیا فریکو جی
ډاکټر رسان الله وای موږ په تورخم ولند کوتل کې د کورونا کنټرول کولو لپاره خپل انتظامات برابر کړي
دي لپاره موږ دا انتظامات کړي دي چې په تورخم باندې ورته برابر پورا سټاف ولاړ دی حالته چې څنګه راوړي نو څنګه تاسو وختي تاسو کړي او دا ریپډ انټیجن ټیسټ ولا موږ غلطه په تورخم باندې کړو چې کوم کسان نیگیټیو راځي نو هغه خو صرف چیک اپ موږ وکړو چې څه اثرات خوب کې د دې بيمارۍ نشته چې نوې پکې نو بس هغه خو بیا کورو ته پرخول شي چې کوم پازیټیو راشي کوم کې سونه نو هغه بارے کې بیا دا طریقہ کار دی چې هغه پلنډي کوتل هسپتال کې موږ ورته 129 بیډ کوارنټاین سنټر یا ایزولیشن سنټر ویلې شي دا ورته تیار کړی دی نو هغه بیا لنډي کوتل لرلېږي
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي کاروبار تعلیم او نوکری لپاره ورزي او وخترونو په محل هڅه کوي خپل کورونو ته راستانه شي خو دا ور دوی لپاره په تورخم کې د کورونا ټیسټ شرط خودل شوای په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه یو مشر مجيب شنوار وایي چې په تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تروسه تجارتي هلې ځلې بحال دي امپورټ ایکسپورټ روان دی او دغه بندیزونه به په دوی داسې خاص اثر نه وي خو په کار د حکومت لخوا د کورونا د مخنیوي لپاره اعلان کړل شوی لارښوونې عملی کړل شي
کار دي چې څومره کاروباري طبقه ده کاغه کلیرنګ ایجنسی کاغه امپورټر دي کاغه ایکسپورټرز دي کاغه ترانسپورټ سره وابسته خلک دي کوم مزدور پېشه خلک دي چې هغه په بارډر باندې تګ تکه یو د بارډر سره دا غو خبرې تړلې دي چې دا کومې سوفیز بارډر د پر اناونس شوې دي چې هغه ملي شکل کې مونږ راوړو نو پر روان وخت کې به مونږ ته مشکلات آسان شي
په پاکستان کې د کورونا کنټرول کولو ادارې ان سی او سی ویلي چې د نو محدودیتونو لاندې افغان وګړي د مئی شلمې نیټې پورې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي را داخلي دی او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي ور داخلي دی او یوازې خپل هیوادونو ته پر ستنه دیشی فرهاد شنوار مشال ریډیو خیبر
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي او که د انټرنیټ یو سمارټ فون لري او غواړي چې د ټلیفون د لارې مشال ریډیو خبرونه واوري یا پانه ته مشال ورشي نو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ او په غی باندې نه یوازې داروان خبرونه اوریدل شي بلکې د تیر وختونو خبرونه او همداراز خپل ویډیوګانې تصویری او معلوماتي او خبری معلومات په لیکلي بڼه او په ویډیو وی او غږیزه بڼه کتلې لیدلې او لوستلې شي ورزو د ریپورتونو برخه ته د خیبر پختونخوا حکومت د هندستان فلم انډستری مشهور هنرمندانو دلیپ کومار او راج کپور کورونو اخیستو لپاره فندونه یا پانګه ځلې تنظیمي ته د ورکولو فیصله کړې ده صوبای حکومت دغه دواړو کورونو بیا 2 کروڑ او سباند 13 لک روپۍ ټاکلې په دې حق نور حال په خبره زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي
دا خیبر پختونخوا د آرکیالوجی یا لرغونی آثار محکمې ډایرکټر عبدالصمد خان مشال لیډو ته د اپریل په 15مه اول چې صوبایي حکومت د پیښور ضلع انتظامیې ته په دې اړه ټاکلې شوې پیسې ورکړي چې مالکانو سره سودا وکړي.
دا حکومت سره موده پیله فیصله کړي وه چې دا به اکوایر کوو، بیا به خپل حالت کې راولو، بیا به اخري کې تر میوزیم جوړو. نو مونږ د درې سټیجو، پہله سټیج کې اوس لګیاو لینډ اکوزیشن اکټ، نو لاندې مونږ د وړو کورونا ایکوائر پروسس شروع کړی دا سیکشن 4 میں پہ لگولے اور ڈپٹی کمشنر تھا پیسے وزیر اعلیٰ سے منظور کرے، تقریباً 24 ملین روپے جڑی گی، دیکھے 1.55 کروڑ روپے دے راج کپور سے اب کور دی چیگا، اشپگ مر لے دا اور سلور مر لے کور دے دلیپ کمار سے اب کور دے چیگا، تقریباً یو اتیا لکھ روپے جوڑی گی. پدا دے ڈپٹی کمشنر صاحب کنگتا دا پیسے خود لی دی اگر خپل اسسمنٹ کرے او دا پیسے وزیر اعلیٰ صاحب منظور کرے اگر منگ ڈپٹی کمشنر صاحب تو لے گلے او سخیری سٹیج پاتے رہا چیئے کہ سیکشن 17 لگی دلے دا دے اختر نپس پو منگا پوزیشن اخلو.
بلخواتا تیر وقتونو کی مالکانو دا حکومت لخوا پا دغ نرخونو دغ دوان کورونا دا خرسولونا انکار کرے ہو. دا دوی پا وینا دغ سیما کی یو مرلا پا خوشا اولک روپے دا، نو باید د هغه حساب سره پیسې ورکړي، خو حکومت وایي چې دواړه کورونه سده پاسه 2 کروڑ روپو دي. عبدالصمد خان په دې اخلاص زیاتوي،
موجوده مالکانو خبره ده بالکل، دا د ډیپټي کمشنر تو باندې مونږ دا کورونه اخلو، مونږ ډایرکټ مالکانو څخه د آرکیالوجي سکار نه، حکومت چې کم زم پراپرټي پرچیز کوي هغه د ډیپټي کمشنر ریوینیو سټاف په تر باندې اخلي. کوم مالکانو ته اعتراض وي د پیسو د ریټ، هغه بالکل ڈپٹی کمشنر ته یا عدالت ته درخواست کولی شي، هغه باندې بیا کمیټي او بیا خپل پروسیجر د حکومت هغه کېدی شي، خو کې د آرکیالوجي ډپارټمنټ موجوده سها کار نشته پکې.
بل خو ته د کلچر او هیریټیج کونسل خیبر پختونخوا سکتر شکیل وحید الله خان مشال لیډو ته وایي چې دا یو غوړه ګام دی، خو باید خیبر پختونخوا کې چې نور هم دا ډول څومره ځایونه او ودانې دي حکومت یې خپل تحویل کې واخلي چې تاریخي حیثیت یې محفوظ پاتې شي.
د دې کورونو دوه قسمه اهمیت دی، یو خدای ری چې د دې سره تړلې د راج کپور فیملی نوم دی، د دلیپ کمار صاحب نوم دی، خو بل اړخ ته د دې سل کاله چې کم دی زوړ تاریخ هم دی، او د هیریټیج دغه مطلب هم دا ری چې کم سل کاله زاړه کورونه شي نو هغه بیا زموږ تاریخي اساسه شي. د پیخور کې نور هم داسې کافي ځای نشته، حکومت غواړي دغه ځای پرزرو کړي، او د پیخور چې کم 2500 کاله تاریخ دی نو په هغه تاریخ په بچاو کې دا به ډېر لوی برخه شامل شي.
نوموړی زیاتوي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکو کې دا مهم کردار لوبول شي، ځکه د دغه دوانو اداکارانو او د دوی کورونو غړو هم په دې اړه خپل دلچسپي ښودلې ده چې دا کورونه دي په حکومتي کچه محفوظ کړی شي، او چې کله هم موقع ملو شي نو دوی اولاد به د دغه کتلو لزي.
راج کپور نسی چې کم دی یا بچی دا غوی رشی کپور یا ششی کپور اوس خو غوی په دې دنیا کې نشته، خو دا غوی خواهش دا چې را دا کورونه ری بچی او زمونږ دا باوجداد دا کورونه دا نخه چې کم دی دا ری پریزرو شي، او کله موقع ملو شي زمونږ نسی زمونږ بچی چې کم دی د دې کتول لاړ شي. دا شند دلیپ سیم هم چې کم دی دا یو خواهش چې را زما د پیدائش دغه یو نخه په پیخور کې دا کدا صحیح طریقې سره بچی نو دا غدا ډېر لوی خواهش. دویم د هندستان او پاکستان په مینس کې د خوشحالي او د امن د راوستو لپاره هم د دې فیصلې ډېر لوی خاصرات پرې راتلی شي.
دا پیښور یو تاجر فواد اساق چې پرشته کې د دلیپ کمار یا یوسف خان وراره هم کیږي او وایي چې دلته کې د هغه استازیتوب هم کوي چې دې پریکړې ډېر وخت واخیستو، خو بیا هم د حکومت منندوی دی چې د کورونو د اخیستلو پریکړه وکړه.
دلیپ صاحب چې دی هغه زما تر کېږي، زما د والد صاحب فرست کزن دی، زه یې وراره کېږم، او د هغه اکاډمي ما پاکستان کې دې سره خو به ټولو نه زیات دا فایده شي چې د دې خاورې کوم نامور زامن دي، لیجنډز دي، داغو حقیقت داغو کارنامې آئندہ نسلونو ته پته لګي، او دا یو عجائب گھر شکل به اختیار کی، او دې سره به ټوریزم ډېر زیاتېږي، او د پېښور کلچر چې دی داغه عکاسی بم کیږي، او چې ټوریزم زیاتېږي نو لازمی خبره ده اکانومی باندې بم ډېر ښه اثرات دي. نو دې جدوجہد کې تقریبا دیش کال نو زیات ولګېدا، او فائنلی دې حکومت دا زبردست سٹیپ واخیستو چې دا اساسې اینٹیک ڈکلیئر کو اور اسے قبضہ لی اور بیا ریسٹور کئی.
دا پرتھوی راج کپور حویلی چې خوشا شپګ مرلی دا پیښور په ډکی منور شاه سیمه کې دا چې ودانې حالت یې ډیر کمزور دی. دا رنگ دا دلیپ کمار یا یوسف خان کور هم دا پیښور محله خداداد کې دی چې زیات تر نړېدلې دی او ډیر کم روخ پاتې دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې په کې دروانه غړې نیمای ته ورسیدلو په خبر کې د سهار 9:00 بجې شوې د خبرونو لنډیز ته واښی. د پاکستان په سېنات کې د اپوزيشن ګوندونو زنو غړ ویلي د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه یو وار بیا زیات شوې، خو حکومت یې پر ضد سنجیده ګامونه نه پورته کوي. بل خوا په اوس وخت په وخت ویلي چې د کامیاب عملیاتو په ترڅ کې وسلوالې ډلې له منځه وړي او د مکمل امنیت لپاره اوس هم په زنو سیمو کې عملیات دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند د پخواني مشر او رهبر تحریک اروا خاد خان عبدالولي خان مېرمن بیگم نسیم ولی خان د وګړي ناروغي ورستو په حق رسیدلې ده. د ګوند چارواکو تر مخه د نوموړي جنازه بنن مازیګر شپږ بجې ولی باغ 400 کې ادا کیږي. بیگم نسیم ولی خان د قومي اسمبلی غړي هم پاتې شوې ده. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف زنو غړو حکومت ته دړه کور کړي چې کده دیر چترال په موټر ویزر تر زره کار پیل نکړي نو دوی بای پر ضد احتجاجونه پیل کړي. بلخوا د سنتونو او پرمختیايي منصوبو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وای د دیر چترال موټر ویدا ته 150 کیلومتر په لومړی برخه سره مکمل شوی هلی را چې زریه د جوړولو چارې پیل شي. او د اسرائیل وزیر اعظم نتن یاهو وای په غزه کې د فلسطینی وسلوالو پر ضد به روان کمپاین تر هغه دوام لري چې تر سوې اړتیا وي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په دواړو خواوو د آرام کېدلو غږ کړی دی. فلسطینیان وای د مای په لسمه په غزه کې شروع شوې دی جګړه کې تر اوسه د یو سل ویخ ماشومان په شمول یو سل 15 سل ویخ کسان وجل شوي او یو لس نور جوړبل شوي. بلخو اسرائیل د دوو میاشتو د دوو ماشومان په ګډون د لاسو کسانو د وجل کېدو ریپورت ورکړی دی. د خبرونو لنډیز مو اوریدا. اوس وخت شوه دی د مشال ترنا لاندې بحث. دا بحث تاسو یو ورنیخ پني غوریدل د واری تاسو تر کېټ شوی بڼه وړاندې کوو. نن په دې بحث کې د ایران او سعودي عرب خراب تعلقات ته پکتو سره د منځني ختیځ په اړه د پاکستان د تګلارې جاج اخیستل شوی دی. خبرونه کوربه دی عبدالحی کاکړ.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب تر سفر وروسته د اسلام آباد او ریاض ترمنځ تعلقات باندې په پاکستان کې بحثونه تاود سوي دي. عمران خان د مې پر 8 نیټه سعودي عرب ته تللی او هلته له ولی عہد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی. لتیر څو کلونو راځي د دواړو هیوادونو تعلقات لږ څه خراب سوي دي. د دې مهمه وجه د سعودي عرب په مشرۍ د یمن جګړې ته د پاکستان لخوا فوجونو نه لیږلو او دارنګه د کشمیر په مسله د اسلام آباد د اسلامي هوادونو سازمان او آی سی د بهرنی چارو وزیرانو غونډه نه رابلل شامل دي. د منځنی ختیځ په تیر بیا د ایران او سعودي عرب اړیکی تل د پاکستان پر کورنۍ او بهرنی ټکداري اغیز کړی دی. ایران او سعودي عرب د یو بل دودیزه مخالفان دي. ایران د پاکستان غونډه هواد دی او له سعودي عرب سره بیا جووري دو دي زیاړي کړي. د مشال ترانلاندي بحث کې د ایران او سعودي عرب تعلقات ته پکتو سره په مجموعي توګه د منځني ختیځ پاړه د پاکستان بهرني تګلارې تکته نه کوو. ملمانو په سعودي عرب کې د پاکستان په خواني سفیر ایاز وزیر او د پېښور د سیمېزو مطالعاتو مرکز په د پېښور په هنتون د سیمېزو مطالعاتو مرکز په خواني مشر ډاکټر سرفراز خان دي. ډاکټر صاحب او ایاز وزیر صاحب تاسو دواړو تار کړی وای. ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو په اجازه قضایا وزیر صاحب تورسم. ایز وزیر صاحب تاسو په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر پاتسوی یی او تاسو بهرال ټول منځنی ختیځ ته تاسو ګوري بیا لکه څنګه چې ما یادونه کړه د ایران تعلقات ته وګورو نو په مجموعي توګه تاسو د پاکستان هغه تګلارې چې تاسو پاکستان سفیر واست په افغانستان کې او په سعودي عرب کې، او اوسنی د پاکستان بهرنی تګلارې د پر کوم اصول ولیاړه ده د منځنی ختیځ په اړه باندې؟
ګوره جزیر منا، زه په سعودي عرب کې ډیپټی هډ اف مشن وم، سفیر نه وم، سفیر زه په قطر کې وم، او خبر ال سعودي عرب کې 15 کال تر کړی دي، ډیر نږدې نه ملي دی، او د پاکستان او د سعودي عرب تعلقات، د پاکستان د میډل ایسټ تعلقات، ځکه چې ما قطر کې وخت تر کړی، سفیر وم، ما په دوحه دبي کې وخت تر کړی، کونسل جنرل وم افغانستان کې، خو پاتې شوی یم. نو دا تعلقات زموږ د سعودي عرب سره د همیش نه ښه روان دي. چې کله سعودي عرب غریب وو هغه وخت کې هم زموږ تعلقات ښه وو، مونږ په هغه وخت کې بل ملک نه درلود، مونږ د افغان هندوستان حصہ وو، نو په هغه وخت کې هم د هند د مسلمانانو لخوا سعودي عرب ته د پیسو کومک کېدو د شاه عبدالعزیز سره، د هغوی غربت وو. نو بیا پاکستان هم جوړ شو، نور ډیولپمنٹ ډیر وسول، سعودي عرب هم تیل را وستل، اوس د چا خبره هوا د سعودي عرب د طرف نه په دیخ ورازی د اقتصاد والا. نو د زمر د سعودي سره اقتصادی، سیکیورٹی، پولیټیکل، اکنامک، په هر لحاظ تعلقات ډیر نږدې پاتې شوی دی. هغه خاکه فوجی حکمران په پاکستان کې دی، هغه سویلین حکمران دی، تعلقات ښه پاتې شوی دی. اوس یو څو وجه لږ کړکیز پکې راغلی، لکه آیا منوالا مسله رالا کور شوه، بیا د عمران خان او د سلمان، د محمد بن سلمان تعلقات اکدم ډیر آسمان ته سره ورسېدل، بیا راوغورځېدل ځمکېلا، هغه کې هم څه خبرې راغلی. خو بهرحال لکه تاسو چې ذکر وکړ، په دې خطه کې ډیر چینجز راځي. قطر سعودي عرب ټینشن راغی، د یمن د سعودي عرب ټینشن راغی، د ایران د سعودي عرب ټینشن راغی. نو اوس آ ټینشن په چپکیږي لګیا دی. ایران سعودي عرب خبرو ته چمتو شول، قطر ترکی سعودي عرب دا خبرو ته چمتو شول، پاکستان خو وزیر اعظم لاړه په غنه مخ کې درې ورځې د آرمی چیف تللی وو، زاړه تعلقات یې اواچ زاړه څه ګډوډی وو هغه د منځه یوړو، اوس تعلقات په سم ډګر روان کړل، هغه تحصیل ته به بیا راشي.
مننه ډېر ایز وزیر صاحب سے بیا راځم. ډاکټر سرفراز خان صاحب، لکه یو تصویر ورکلی ایاز وزیر صاحب، تاسو خپله یعنی آیا دغه کم تعلقات دي د منځنی ختیځ سي ټول، لکه د قطر او سعودي تعلقات، د سعودي ایران تعلقات، د پاکستان د سعودي تعلقات، بیا د پاکستان له ایران سره گاون، د ټولو ته کسړی بیا وګوري د منځنی ختیځ ته، د میډل ایست ته، د پاکستان دغه تعلقات د پر جذباتو، پر احساساتو، پر روایاتو، پر مذهبي بنیادونو ولاړ دي کنه عملی بنیادونه کم زینه دي کنه دا بدلیږي لمفادات سره، لکه څنګه چې د بهرنی تګلارې یو فطرت یا نیچر وي؟
نو آیا وزیر صاحب چې څنګه شروعات وکړو، هغه مطابق خو پاکستان همیشه سعودي عرب سره ښه تعلقات وو. مالا داسې لګي چې هغه زمانه کې هم د برصغیر هند کې تحریک چکم چلے درو دا خلافت، دا خلافت تحریک خو دا ترکو چدی مشری بالولو، او پا میڈل ایسٹ کے کاغا حسین اردن والا وہ مکے والا شریفانو، دا خو دا ترکی خلافت نا آزادی ہے رشتے وائیو قسما آزینی خلق وئی چے غربی طاقتونو دې سره مدد کړو د ترکی خلافت ماتول لپاره. یو خو هغه زمانی کې ګورم دلته دوه قسمه برصغیر هند کې دوه قسمه خلکو، چا چې تحریک خلافت بهالی د پاره چولو، او کڅوک چې د اغي د پاره مصطفی کمال اتا ترک هیرو او جدت پسندی سره ودرې دوه اتا ترک. کله چې پاکستان جوړ شو نو هغې نه پس بالکل چې کم زمونږ قانون قسمه مفادات دي، خصوصا کله د تیل چې
دے ہتھیار استعمال شو اسلامی کانفرنس چکلا پاکستان کے بوٹو سے براو گختو اور غیر پس والی چی اسرائیل او دا فلسطین پا معاملہ باندے چی دے دو ٹول ملکونو چی دے دا تیل بطور ہتھیار استعمال کو اغیر تیم نپس دا تیلو پیٹرو ڈالر اہمیت پتا والے گی نا ناول کو آغا داغی خلاف استعمال شو دا غرب خو بیا آغا ٹول شے غرب زن حق کے استعمال کو خصوصاً افغانستان شخړه چې کله شروع شوله تر تاسو ګوري نو یو طرف ته د شوروي خلاف افغانستان ته کومک د پاره د افغان مجاهدین کومک د پاره پاکستان ودریدو او غرب ودریدو او بل طرف ته پیسې چې ستمو پټو ډالر زایو هغه ک یو ډالر امریکای نه ګولو نو هغه ډالر بیا سعودي عرب او قطر دی په جګړه لګولو مطلب دا دی چې په دې کې تا کې کم توازن هو اغه داسې جوړ کړی شو چې یو طرف ته د شوروی خلاف او د افغانستان کې کوم چې څوک ته کو دیتا وي او کړي انقلاب وي هغه خلاف او بل طرف ته چې کوم ایرانی انقلاب د خمینی سرکړګۍ کې راغلی وو اغه بندولو لپاره اغه قیدولو لپاره ایران کې دنه یا ایران کې هغه واپس ای لپاره هغه کې هم سعودي پیسې لګولې عرب ملکونو عراق اتا کې بس ایران سره جګړه شروع کړه او غرب او باقي دنیا عراق سره ولاړه وه دا وروسته عراق باندې امریکا حمله کړه کو ګوري نو پاکستان دې ټولې شخړې کې یو پیچیده طریقې باندې صرف د سعودي نه او د نور عرب ملکونو نه یو طرف نه چې دې کومک غشتو په پیسو په شکل کې بل طرف ته داغي پروکسي جګړه چې کومه د ایران سره هغه کې چې پاکستان استعمالی دو بل طرف ته چې پاکستان نه د بوټو سیک دور کې بلا خلک چې هغه کار د لپاره روزګار د لپاره مډل ایست تلاړو هغه کې سعودي عرب هغه کې چې عراق هغه کې یمن هغه کې لیبیا دا ټول ملکونو ته غیتلي او بلا پیسې هغه نه راوړلې پاکستان او ورسره ورسره چکرا سعودي ته لګم خطر بهونه پاکستان خپل فوج باندې پکې راي باندې ګورو زمو کرنلان کپتانان دا ټول چې دی ریال ته ډیوټي کوي دا ولته بلا تر خګانی غشتي دي نو د تیلو پیسې د اکسپیکټ زمو لیبر چې دی بیا خطه کې چې کوم جګړه افغانستان سره یا ایران سره یا بل سره خپل او سعودي عرب چې څنګه د ځان تاول غوښتو اغه د پاره غی چې کوم یو د اسلام وادي ورشن چې کوم جوړ کو یو سیاسي هغه ټول په جبا دي چې هغه یو دات
راځم ډاکټر صاحب مننه ډېر تاسو پورا یو تاریخي پس منظر او ټولو کې راغی ایاز وزیر صاحب اوس کپدی تصویر تاسو ورکی ډاکټر صاحب هم یو ورکی کپدی کې وګورو نو پاکستان کې پاکستان ته په میډل ایست کې یا په منځنی ختیځ کې کم هغه هیواد دی چې پاکستان کوشش کوي چې زیات تعلق ځکه پدې کې ایران هم دی پدې کې اسرائیل هم ستخر دی اسرائیل په حواله باندې پاکستان بیخي منل نه دی او بیا پکې د فلسطین مسله ده بیا پکې د یمن مسله ده قطر ځانته یو مسله ده سعودي دی دا خو ډیر هیوادونه دي پاکستان ته تر ټولو مهم ملک په دغه په خارجه پالیسی کې په میډل ایست کې کم یو دی یا کم ځنه دی
زما په خیال کې په د ټول میډل ایست کې په ټولو نه غوره یا مهم ملک د خارجه پالیسۍ په لحاظ سعودي عرب دی په دوه درې وجه یو خو حرمین شریفین په کې مقام مدینه دی دویم مذهبي تعلق ته سره زموږ د ټولو مسلمانانو خاص کر د پاکستانیانو دویم خبره په د عربو کې ما خیال د په ټولو نه غټ ملک هم دی دریم خبره دولت خدای د تیلو ډیر شیات ورک نو او د خپل گاونډیانو سره هم تعلقات د ایران نه علاوه د قطر سره خرسو ډیر تر کې چن شو قام خوشو څه د گزارې ساتلې دي او او آی سی هډ کوارټر هم لته ده دا غي کنټرول واچو تقریبا 80% 90% دا وی پلاس کده نو په هغه لحاظ ته فارن پالیسۍ ویو کې چې ګورو نو سعودي عرب ډېر امپارټنټ دی ډېر انفلوئنس لري زموږ د پاره بایلیټرلی ډېر امپارټنس لري ملټي لیټرل خپل دی او ملټي لیټرل زموږ هم په میډل ایست کې په نورو هیوادونو کې
ډیر انټرست دی خو بایلیټرل کو ګورو نو سعودي سره زموږ ما څنګه چې اولنی سوال درته وي همیشه تعلق ښه ساتلی دی کوشش مو کړی دی خو بعض خبرې داسې راغلی دي چې په هغه کې موږ دلتا په اندرونی وجوهاتو کې مجبور شوی یو لکه مثال د یمن چې دوی چې فوج را واستوي هغه وخت کې خبره پارلیمان ته یو وړه سویلی حکومت و نو پارلیمان وویل چې مزه نو هغه نه مخکې د زیات وخت کې وګوره چې د سعودي فوج په کار شو نو پارلیمان ته خبره نه لاړه یو سړی و یو امیر و هغه فیصله وکړه فوج په سعودي عرب کې ڈپلایډ شو بیا اوس د نن حکومت چې دی دلا برا شو دا هم تقریبا داسې واچوا چې فوکسډ په یو سړی دی چې کوم اول لاړه په عمران خان نه مخکې تعلقات خبرې وکړې تعلقات یې سم کړل بیا پسې وزیر اعظم صاحب راغی په هغه باندې اچھا خبره دستخطو کو ګوته ولګوله نو اوس هم لکه د یو سړي خبره په یو لحاظ کېږي خو بیا هم پولیټیکل پارټیز دلته ډېرې اکټیو دي اسمبلی شته سینټ شته خبره یا د خلکو غږ راپورته کېږي اوس هم که په دې ویزیت باندې بعض کسانو ویلاګز وګورئ کمنټس وګورئ نه منلو خبره ده پرون جاوید هاشمی یو میسج ریکارډ کړی دی هغه تر اوسه پورې د باندې څنګه ګرځي جیل کې ولې نه دی نو دارنګ خبره اوس د منځه راوځي خو بهرحال کمنګ بیک ټو فارن پالیسی سعودي بے شک ډېر مهم ملک دی ډېر انفلوئنس لري پاکستان سره هم
مننه از وزیر صاحب ڈاکٹر سرفراز خان صاحب تاسو په خیال باندې لکه څنګه چې از وزیر صاحب ولې د پاکستان سعودي سره تعلقات او بیا لکه موږ د منځنی ختیځ خپل چې کوم اختلافونه دي په هیوادونو کې په تیر بیا د ایران او د سعودي عرب تعلقات د دې په حواله چې د پاکستان کوم خارجه پالیسی پاتې شوی ده چې زیاته د سعودي پر خوا رجحان زیات دی د دې د پاکستان پر داخل باندې یا پر خارجي پالیسی باندې یعنی څه تاوان رسول دي کې ګټه رسول ده
او ګټه خو دې قسمه دي چې پاکستان تا وقتن فوقتن سعودیانو پیسې ورکړي دي کله وتا د سیاتیل ورکړي دي کله وتا په ارزان ده باندې ورکړي دي او بلدا د چې سعودي کې ډېر زیات پاکستانیان لکونو پاکستانیان چې روزګار د پاره چلی دي دا خو د کټي خبر دي تاوان خبرې چې دي سعودي سره په تعلق هغه د دې چې سعودي والا چې کوم فلسفه وا د اسلام کې کوم مسلک وو هغه وهابي مسلک وو داغي ولې چې د شیا مسلک سره د ایران سره خپل قومي او مسلکي اختلافات هغه لري نو هغه عراق ایران نه یره غوښته او چې کله هغه یره واغې د پاره هغه د غوښته چې پاکستان چې دی هغه کې هم یو ایران مخالف یو وادی مسلک ته زور میلاو شي سیوا شي داغه د پاره جماعتونه مدرسې د قران چپایي مسلکی خبرې دې ادا پورې لاړې چې دلته تاسو تنظیمونه چې هغه انتها پسند دي سپاه صحابه او وادی سلافیه تنظیمونه چې هغه بیا چې دې په فرقواریت کې دې ادا پورې ورسېږي چې شیا کافر او بیا پریږي کافر او دا یو لیول باندې پاکستان کې چې یو نفرت انگیز آتا کې دا وی او فسادات شوی دي پرې د مالې مذہب په باندې مطلب په مالې او هغه مقابله کې بیا موږ تاسو ګورو چې شیا تنظیمونه موږ شوی دي بیا د کی اپاس کې جګړه شوی ده بیا دا ښکاری چې سیریا کې او عراق کې چې کوم دې شیا سنی مسلک والا ملیشیا غانی یو بلتا سعودی مدد سره چې مخامه خو نو هغه کې پاکستان نه ریکروټمنټ شوی دی یا موږ دا ګورو چې افغانستان کې د نن چې کوم مسلکی معاملات او هغه تنظیمونه د افغانستان کې کوم طالبو جګړه کوله چې هغه وحدي او فرافي ته نږدې هغه سره ډېر مدد هغه کولو هغه بیا پاکستان کې دا قسمه مسلکی تنظیمونه جوړ شو او هغه پاکستان کې د نن وزیرستان نو والا سوات پورې دلته چې بلا ته وایي راوستي دا او پاکستان کې لکه مذہب په نوم جګړې زیاتې شوې دي دا د یو مختلف هغه شکل دی اوس کوم زمانه کې ګورې نو یو طرف ته خو پاکستان کې دا لګي چې سعودي
کې د پاکستانیانو چې کمې پیسې راتلې هغه دنه هغه کې لږه کمی شوې ده. ولی چې سعودي معیشت خپلا مخکې مقابله کې کافی خراب شوی دی، بل دی چې د یمن کې او سیریا کې او عراق کې د جګړې د لاسه ډېر زیات ذمہداری سعودیانو په سر اخیستې ده او د هغې معیشت هغې د لاسه کافی نقصان کړی. حتی کې د هغې خپل اتحادي ملکونه لکه اول قطر د اتحادي وغې فرین تعلقات ډېر زیات خراب دي. عراق چې ګاونډی دی هلته شیعه زیات دي، یمن چې ګاونډی دی هغې سره تعلق خراب دي. هغه اوس په دې ټولې جګړې کې پاکستان کله راکاږي چې موږ سره مرسته وکړي. نو دلته څنګه آیا وزیر صاحب وایي زموږ پارلمان زموږ سیاسي ګوندونه دا نه غواړي چې پاکستان دې دې قسمه معاملاتو کې چې هغه لکه ایران سره یا عراق سره یا یمن سره د پاکستان هیڅ قسمه جګړه نشته، نو هغه په دې کې ځان نه انوال کول غواړي. البته موږ دې نه خبرو چې ماضي کې هم چې کله پاکستان کې ډکټرشپ وو هغې د خلکو مرضۍ ته فوج نه دی کړی، پیسې اکثر جیب ته اچولي دي یا وزیر اعظم ملک تحفہ ملا سویدا اور توشہ خانے کی پورے تفوس کی گیا مشرف تھا صرف ادے والے ہو کر دا که څه کار نه کړی چې هغه زموږ د وطن په ګټه نه و، د خلکو په ګټه نه و او دا څو کسانو په ګټه و. دا که څه شنه نه توانې دي
مانه نه ډاکټر صاحب. بیا هم راځم آیاز وزیر صاحب، د دې د اړخم راغی چې پاکستان کې کوم وهابي مذهب دی د سعودي عرب سرکاري توګه باندې دغه کړی پاکستان کې جننم لکه څنګه ډاکټر صاحب تشریح کې آن دا جګړه د ایران سره یا د غتر شام او تر عراق پورې او د دې ځای ځخ تلل خلق تاسو کننم تاسو بیا خارجه پالیسی سیټ کول غواړي، نو تاسو په خیال باندې د پاکستان په دې رنګ تګلارې کې یا د پاکستان د منځني ختیځ په اړه څه کوم تګلارې ده، په دې کې تاوان ډېر لیدلې دي کې ګټه ډېر لیدلې ده؟
ګوره زړه خبره به په دې پرېږدو چې نن سبا په دې ریج په ټوله دنیا کې او خاص کر په میډل ایست کې ډېر په تیزی بدلون را روان دی ور سره ایشیا باندې واچو. نو په دې ته نظر کې پرونه خبر اب سے واپس نشتلے مخ کے بزے کا روس تو زی بیا مخ کے نشتلے. نو پا دے لحاظ پا میڈل ایسٹ کے اگورا اس دا دے فلسطین والا معاملہ بیا اسرائیل را گرم اکڑا پا بیت المقدس سے حملے اکڑے اسرائیلیان غریبان وجنی لگیا دی. نو مسلمانان حوادونا چے تروسا پورے غلی ناستو قرچا پہ غور ورکو آغل کا دا خوبا اسرائیل پختل راویش کل اوس اخبارونا میڈیا ټوله ډکه ده دینا چې هر هیواد په هغه باندې ګیلا کړی ده. او آی سی راپورته شوه یو این نیویارک کې او آی سی کې ټولو زموږ سفیرانو په شمول د پاکستان ریزولوشن ډاب کړو، وی منو اسرائیل کنډم کو اوس کوشش کوي چې جنرل اسمبلی میټینګ راوغواړي. نو په دې تیزی کې چې دا څه روان دي دا د امریکې سره تعلقات بیا دلته چین هم نشي اگنور کولی، هلته روس هم نشي اگنور کولی. نو دا ډېرې کړکېچنې معاملې دي. هر سړی لکه په باد و باران کې چې لګیا وي هر سړی کوشش کوي چې د ونې لاندې یا د سوري لاندې ودرې که ملاویږي. نو دا رن سچویشن دی، اټس اکسټریملی ډیفیکلټ هر ملک ته. د سعودي امپارټنس په دې وجه هم په دې ریجن کې دی چې د امریکې ډېر نږدې هیواد دی او په میډل ایسټ کې امریکا چینجز غواړي. امریکا په هیڅ لحاظ اسرائیل ته نقصان ورسول نه غواړي. امریکا به ایون تر دې حد پورې لاړه شي چې د ایران سره به هم تعلقات ښه کړي، خو که د چین نه تمبولی شي چا څلور سوه بلیونه ډالره اګریمنټ شوی دی چا د منځه یوسي، پاکستان سره به هم تعلقات شاید د اقتصادي دې ځای له راوړي چې پاکستان په دې وخوښوي که غلطه ولی شو چې سیپیک پرېږده چې دا ریجن ځان لا وساتي اسرائیل ته پروټیکشن ورکړي.
سمه ده، مننه آیاز وزیر صاحب. ډاکټر سرورز خان صاحب از وزیر صاحب کې د بل اختم وکتل خو ستاسو په خیال باندې ستاسو د پاره به سیت د سیاسي چارو په تاسو په دیر سیمو باندې نظر ساتي د مطالعاتو د مرکز مشر وي د پېښور پونتون او د ټول ریجن او د ټول سیم تاسو تر کومه حده پوري به سیت یعنی په ذاتی حالت کې څومره مطمئنه یاست د پاکستان څخه خارجه پالیسی د چې د سعودي عرب په اړه باندې یا بیا د منځنی ختیځ په اړه ده یا که تاسو وایئ چې دې کې ځینې شان دي چې هغه بدلول غواړي یا پر ځای باندې ساتل پکار دي؟
نو زما دا خیال دی چې پاکستان لا څو حدا پورې د پاکستان معاشي مفادات دي، خصوصا د کم زمون وطن خلک انتقال کوي او هغه روزګار د لاسه پاکستان ته کې دي چې راځي او د خلکو روزګار دي. د دې د ټول اهم معاملہ پاکستان د پاره دا نه او زکه پاکستان چې دی هغه دا نشي کولای چې سعودي سره مکمل تعلقات کې دی هغه خراب کی یا خرابې دوته اجازه ورکړي. حالانکه سعودي عرب کوم موخه پورې کبلس ته ګورو نو هغه تعلقات د لاسه دا هیڅ کوم وهابي او فکرو او دایي افغانستان او جنگ جنگ سالاری سوا کولو کم ایسوا گا تاوان کرو خوصا سعودی عرب کی دن نوم زنی معاملاتو کی تبدیلیا دینا روان دی لکال کی زنانو تا جائنو اجازت شوئے دے التا وصاری بلکس والی صاحب خطل سکولینی کی راولی
بل وحابیزم ہم تقریبا یو طرف تکی محمد بن سلمان دا وحابیزم چی کم دغا دی یغ ملائنم دغا کری دی
جی جی
تاس خبر ہو
دا اسلام دا تشکیل چی اغا جنگ پسندانا نا بلکہ امنیت والا ہی او وہ افغانستان کے اہم وغیرہ رول داسی چې جنگ اگر نہ سیوا کوي او پاکستان جنگ نہ سیوا کول غواړي تا نو بیا به دلته امریکایي کا چینی موږ د امریکای یا چین مفادات د پاره نه خپل مفادات د پاره پاکستان ته کار پکار دی. نو پاکستان امریکای نو چې مدد اغستے شي او چین نو مدد اغستے شي سعودي عرب نو او ایران نو یعنی سعودي عرب او ایران شخړه کې په پاکستان ځان داسې نمونه راځي چې یو سایډ دی یا بل سایډ دی. دا کشن امریکای او چین جګړه چې دا لاوی کې پاکستان ته دا نه دی کول چې امریکای سره یې نه چین سره مو ځان تبا کم دا مخکې موږ افغانستان کې کړی دی انا چې پیسو د پاره کړی دی. نو یو دا کچا چې کوم عدم مداخلت والا او باهمي مفاد باندې کوم مبني تعلقاتی اغا خوچست ری اور صرف دے دا پارا چلا تب مسلمانی اور زم مسلمانی اور ستا پیسی زماشو تولے دا نشی کے دے یا ستا اسکر زماشو دا نشی کے دے اسکر چلے زر عزی اکار ندر چی اگر دے چلے دا بل مل خلاف زمونگ اسکر استعمال چی یا زمونگ خلاف دا بل بل اسکر استعمال چی
صحیح
دا اقوام متحدہ چاہتر کی امدار آگلی دی
صحیح
عدم مداخلت یو بل قرآنی معاملات کے داخل لکول
مننه ډاکټر صاحب. ایز وزیر صاحب ستاسو په خیال باندې پاکستان ځکه چې ایران یې ګوانډي هیواد دی لکه ډاکټر صاحب هم ذکر وکړي او د سعودي او د ایران خراب تعلقات اوس بیا په شکېدو دي کوشش روان دی پاکستان په کار دی د ایران او سعودي عرب په تعلقاتو کې تر اوسه پورې کم انډول ساتلې دی دا څومره د اطمینان وړ دی؟
سره پاکستان د پر دواړه مهم ملکونه دي خو غټ فرق دا دی چې د سعودي سره د امریکای تعلقات ډیر څه دي د پاکستان د پر څخرندونه نشته. د ایران سره د امریکای تعلقات ډیر کړکې چندي سانکشنز لګېدلې دي پاکستان کا غواړیم ا سانکشن ماتول نشي یا د امریکای ناراضگی منځ ته نشي راوستای. نو ایران سره هم تعلقات کول نورم غواړي خو دا د امریکن ایلیمنٹ با پمنس کے پا نظر کے ساتو دویم پا افغانستان کے زموز او د ایران انٹرسٹ مابین کے لز کلیش راجی دا مسئلے دی او د بارڈر مسئلے ہمشتا نورا مسئلہ ہم نشتا سعودی را نلرے دای بارڈر را ندائی لگے دلائی آ دے بارڈر والی مسئلے دا غصر نشتا نو دوارا امپارٹنٹ کی پاکستان کو ششم کرے او عمران خان مخ کے خو دا د سعودی د ایران معاملات دا ډېر پخوانی دی د شیا د سنی د سعودي د ایران دا ډېر چې شاعران او پاغ وخت دا معاملې روانې دي بلکې پاغ نام شاید مخکې بلکې د لابیبوز چې شیا سنی چکلنه شیا عزیزم راوته دا معاملې روانه ده خو سعودي لږ
د وهابیت په وجه ډېره په زور راخسته و. نو سره ورو کمیږي. آی هوپ تعلقات به دوی خپلم سره شکی پاکستان ته بم کې لار نور پیدا شي.
ډېره ډېره مننه ایاز وزیر صاحب او ډاکټر سرفراز خان صاحب په دې بحث کې برخه را سره واخسته. وخت هم دومره و. ستاسو د دواړو مننه کوم. ښه وخت او شروز درته غواړم. ډېره مننه. پمخشا اور دن کو تاسو د مشال ترانا لاندې باس اوري په دې بحث کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب تر سفر وروسته چې د اسلام آباد او ریاض ترمنس تعلقات باندې کوم بحثونه یا سوالونه راپورته شوی. لاغه وروسته بیا په مجموعي توګه د پاکستان د منځني ختیځ په تیر بیا د ایران او سعودي عرب اړیکو تکت پکتو سره تل د پاکستان پر کورنیو بهرنیو تګلارو اغیز شوی دی. د ایران او سعودي عرب د یو بل مخالفین دی. ایران د پاکستان ګاونډي هیواد دی او سعودي عرب سره بیا شوري تو دي زاړی کی دی. په بحث کې مدا کتل چې ایران او سعودي عرب تعلقات ته پکتو سره د منځنۍ ختیځ په اړه د پاکستان بهرنیو تګلارا څنګه ده، ستونزې څه دي، چیلنجونه څه دي او راتلونکی څه دی. میلوانو په سعودي عرب په قطر کې وبخشي په سر کې ما ولي